ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلی له خپل هیواده وتلي دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو دریمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره دریم مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه سباندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یوه لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر اولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یوه تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلیګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړي چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د 4 سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لټلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکو وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې مونږ ته موټر خوشی نه کړل ټیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وای ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قاری مهربانی کړی شي ماشومان واکسین شي. کله په یو بانه بل بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړ مورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزی د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خو د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخې مرستیالي هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کې لیکلي طالبان د نجونو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول اوس غواړي چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل ولی کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلی چې نجونې او ښځې بند امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تېره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. د دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې و چې ویلي دي د ویکرنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریز نه دی ښودلی خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندې امیر ملي پارک یو شمېر هټېوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو دوی یوې هټېوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بند امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیانو اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغیزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او کوم نیمه ټولنې بیخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بیخي بند امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جونو خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جونو خوځي د دوی د پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بند امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیز شزې له طبیعت او ټولنې هم منه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوالي او مدني فعالې اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگ کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي اما لا هم دوی سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند سهله څنګه کو او لا هم دوی په څنډه کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو. حتی د دوی ذهن دې نغه شو چې دا خزي هلته چې ځي دوی ته معلوم دي چې هلته څوک یوازې دی نه چې هلته خپل د والدینو سره ځي که نجونې دي که میرمنه ده خپل خاوند سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره د نارینهو سره ځي یو ځای ځي ځکه هغه د یو محل نه ډېر لرې واټن لري. په دې وروستیو کې چې هغه ښځې چې د لوړو تحصیلاتو لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلل هغه یو ګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستي او د بقا لار باید ورکوي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې مستاشون دی به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزی د تک په محل حجاب نه مراعاتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعات کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعات شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مې پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دیم لري، که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی. هسې بانې دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح او چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې اچولی، خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژې امیل و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړی، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تایر سای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو پوړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي پاړه معلوم مات ورکړی دی.
ځینو ساحو کې دا سړي چل تر خلکو سم علمي کې شرکت ته مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د خاص دلیل ورسره نه، کله خو بیا قانع کړی شي قناعت ورته ورک شو ورکو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بل بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دام راوړي دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړاله ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ نه وو خوشي کړي، مونږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنګه لرګی چې دی په دا کې یو شین لرګی نشته؟ موږ په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا غي میږي پرامه حق دی. د افغانستان میګم د غره ټغار د غره وطن د غره اوسیدونکو در نه دوی چې می خپل بل دولت نرغلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه، میګ افغانستان جوړوي. یا چې فقط دل سره شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه زمانه تخصیصای خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی می میاشت په حکومت ادارو کې ډاک ولاړ دی.
تر کوبل پوری موږ رسیدلې یو تر ارزو پوری رسیدلې موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو وو. نو ځل لرګي خټول ویلور دی وته کوری کچې ته یو خوش نرګای کې وو. موږ کاغذونه خست دي، موږ ته زمیناتونه را کړی دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاربارې خوشته موږ کاربارو یا نه کچې ته یو خوش نرګای کې وو. موږ زمواري دغه لرګي
بل خو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیری شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک کشوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني سي هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي دغه خلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګل نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوی ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلی کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي په روسیا کې میشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعالې تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډال کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هې د روسیې کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعالې ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعالې تاتیانا کوتلیار ویلي د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیتو ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې په کې راغلي کڅوک د روسیې د پاوډ سپکو وایي تابعیت له لاس ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاس ورکړي. د راپورونو لمخې روسیا د مهال د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پایتر رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یش به رافانان شکایت کوي چې درمل بی کیفیت دي. دوی چې د بلا بل ولایتونو اوسیدونکو دی وای له همدې عمل خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر طبيعي درمل جوړون کې او د روغتیاي چارو په هان هم داستون زتای دی. خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي اداري چارواکي وای دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کرن لارې جوړ کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بی کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي رډیو ته وای له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کوم مریض اوسه زویت مې ناروغ دی، هر میاشت وینې اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته بی کیفیت راوړي
وای او جه کیفیت داره از دې کې مېرن کیفیت نه داره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کی سکوي
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورون کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنې خود بی کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویهای بی کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له بی کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړی.
دا داسره کې بیګره بخره ولې مو خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجارب کې ما دارم او ای قضیه ما درست پیګیری میکنم
د هغه تجربه لمخ چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم. ډیری درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستونز لري. لومړی ستونزه دا ده چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمتي کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پر وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړ کړې ده. د دغه ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ تضمین دي د درملو چا کړی چې دا ما جوړ کړی زی تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توځې کړي چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نو دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پیو چې آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز عمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بې کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوری نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا دو کلونو کې لشپږو زرو زیاتو کورنیو ته د چلو اوبو چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي خو ګڼ اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره یې هڅې پیل کړي. په یو شمیر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړه د وټپور او روپۍ دي نه هیڅ لکه یو څلوي زره واته سوه اته کې افغانۍ په د باندې لګه خرازي او دا به یو سلو او دوه شپېته کورنو ته اوبه ورکوي.
د سیمو سیدونکو به اوس دوی لری خوړونو او ویالو اوبر اوړي چې ډیرې د ناروغي سبب کیږي او که چیرته ورته د څخلو پاکي او بچمتو شي نو دوی به لستړیا او د ککړو بول څخلو وژغورل شي.
حمید الله
تاسو د مازیګر صاحب نه چې د ساحل ډیره ګرمه ده چړې دې ګډیرې چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو لرلو صاحبونه راوړي
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې په کې دوه همیشه بهان سیندونه بهیږي خو د سیندونو له اوبو تر اوسه ګټه نه ده اخیستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژبل شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چور کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړممې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم.
زراعت ډیر ضربه خوړلې ده سر، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوای راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتې یا د نور امراض پر خو صحیح د زراعتي ډاکټرانو نسسي هغه دلته ټیسټ کوي، د لابراتوار نسسي دواوي ته چش پاره دي، خو زه دې چې ګټ ورته ورکسي نور څه د مړي رکشتو ته رسي، کشتونه ډیر خراب کړي دي سر د زراعت، او کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سر نورم په جیزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو، وسم واورې د دې سات لاند خبرونه. د ایران د امیرختیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلیتو د روسنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران څنګهړي استازي حسن کاظمی قومی تیرش په پرخپل ایکس پانه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورشت او توپان غوسته سیلونو لشتر لژه ډیر لاس کسان مړه کړی دي. د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي، او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه دوه بې پیلوټه الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلو نه دی. تازه د تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د څلورو تر شپږ زرو پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټه وباله او ویل د داعش شمیر صفر ته نږدې شوی دی. پښتنې د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمه او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم، او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی، او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې د مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي او استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له څلورو تر شپږ زرو پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین سره اجازه راکړه لونګ ډیټا ست او ساسې د سرپوټ لپاره ساسې پول او ویډیو کو ساسې پول ټکنیکي هم کارونه شبکه او په افغانستان کې په خوا هم فعالیت درلوده، پرلاسیو او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو کې د دې شتون شته. مگر دا چې طالبان دا کوي چې دوی عملیات څه په طرف اوري دي ته د دې خبرو سره هغه کې نه یم په دې چې د داعش ډله تروریست یا ترهګره ډله په افغانستان کې شته او هغوی هم ځان ته د خپل د هغو منابعو نه چې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولې د هغوی په مالي لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات کې واقعي تغذیه.
بله جلیلی صاحب، څوک د دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړي؟
نو دا مرکز موږ تاسو سره په واسطه د زموږ تاسو دی ګران هیواد په جغرافي او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړ یو نا سپیشلی ګاونډیان لرو چې د دې جوړې نه پاکستان دی چې پاکستان په خپل د ترهګر زاله ده او د افغانستان لپاره د ترهګری زاله جوړې کړې وي وسام د خپل د خپل د اهداف د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه یو ستراتیژي جوړه کړي د خپل د پلامان د لاسونو څخه د نړۍ باندې کولې شو په موخه ته سیاسي او سهم استعمال شي ترې ولرل نه هغه کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي او بلا شکه چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هیوادونه چې د پاکستان سره همغږي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپل نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسیږي چې په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هیوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له قولې نه غواړي نورو هیوادونو ته په انتقال کې خپل اهداف او خپل ستراتیژیکې موخو ته ورسیږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب دا د داعش میر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه خودل سوی او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټيږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا موته مبالغه ده. نو فکر کوم چې د شپږو سره نه لږ زیات همې کم بلاني د دې کې د مبالغه هغه ته ګورم لکه چې
بله کور ودان سلامات او سره ځی چې د بحث بل میرمه تورسو خاغلی احمد خان اندر سپستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنی دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی لودین صاحب تاسو تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته او همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچې موږ ګورو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري. دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفون لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکراتو د زهیر مذاکراتو مخکې د ملګرو ملتونو دوی ته هم تورستان ویلې، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړ اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل درست وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنۍ دوی څخه هم تای شو او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي د ګاونډوي لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی ده چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دي بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړی ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي، ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کوم وعده یا تړونه په دوه کې ورسره کړي دي په غو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي وتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته، پر رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولای شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګيري وکي او کچېر د افغانستان اوسنۍ وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسېره نور ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې دغه کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به قربان خبري
فکر نه کوي. اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نشتا صورتي اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو پلاس کې دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگلي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټک ممکن لدی نه زیات هم وي.
نہ کچری بے طرفانہ قضاوت کو زموږ نور گونډیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویل چې دلته جنگلان ست دا ټول هغه سیاسي لوبي دی او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان لوسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدوی چیرې غواړي واقع نه هم د داعش میرمن کې باید د اوسنی حکومت سره که چیرې دوی خوښیږي نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافعو او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګری ملتونه د اوسنی حکومت سره که چیرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور هېوادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونه کړي.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او سی فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات لکبل تر اوسه هم د طالبانو استاذي په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلې. سلامات او سی جنرال صاحب جلیلی تاسو مخ کې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي او پرزاید او د غندخني هم چې سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دي د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچا زیاته شوی مهاجرت له افغانستان په بیساري ډول زیات شوی دی. هم دا اوس هم فکر کوم و ملو نشو خو افغانان کډوال دی په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگي او عملاً موږ تاسو وکتل چې په امده تیرو دوه کلونو کې د بهرنۍ چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول. دغه راس په سمنګان کې په مدرسه کې خونړۍ بریدو شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی افغانان دی او کنه د نورو نړۍ اتباع دي؟
قدرمن لودین سر د داعش په ګوره دا هر تروریستي ډله په خپل ځان کې په خپل ځان سره تشکیلات لري او دی القاعده له داعش نه کنه نو ته هغه ډلې د دې یو منظم او دی یو نه پیژندل شوی تشکیلات په بنیاد باندې دی خپل فعالیتونه په تن هر غری کارچو باندې همیشه د مای سکرېدا د دې اصول په دې ملي حاصل. نو داعش هم په خپل ځان کې په خپل ځان سره خپل سیاسي خپل نظامي او خپل لوجستیکي او داسې نور ډلې د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري منظم تشکیلات لري. د دې د تشکیلات په ماینس کې که چېرې موږ تاسو وګورو د چین د نورو د هیوادونو د لکه د تاجکستان او ازبکستان په هغه حالت نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو اربو هم په دې ډله کې شامل دي. نه هیڅ څوک انکار نشي کولی څوک نو سترګې هم نشي پټولی. که چېرې موږ تاسو د داعش د تشکیلات او دغه د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 نه یو کار کې چې خپل اردنی وو او د غیر جماعت توحید او جهاد سلام په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ. بیا دا اسامه بن لادن د دې سره بایاتی او بیا د دې د ګلو درو د تشکیلات په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یو ورکړ چې جهاد قائد الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنا هغه معنا ورکی قدر مند دي چې هغه هواتونه چې دوی وو د یو سیم په منځ کې د امتداد په سیر باندې سره پراختی هواتونه دې تشکیلات سره بدلان کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دي د چداګې نو روس د اسامه بن لادن د چکل چبو د ایمان زواهری د القاعده مشر شو او د سوری جنگ شو او د عراق جنگ شو د داعش نه خونه د دستن د الناصره په نامه باندې سازمان جوړ شو د هغه تشکیلات د جدي بیل بیل ظاهر کې په یو باندې په باطن کې په بل باندې باندې یو تشکیلات او اوس هم دي د ماري تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري
نو فکر کوي تشکیلات کې ډیره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلی صاحب یو بحث ته کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې واکمنو کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسولیت طالبان واخیست ځکه طالبان هم په افغانستان کې حضور درلود د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعت وروسته مسولیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د دایش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د دایش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستانه بهر دي
او د افغانستان کله چې د افغانستان په جغرافیا کې کېږي چې د دې مسلو کې څنګه هم شي پټه ولا کېدای شي د افغانستان د بهاري نور هیوادونو کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې یو خپل اړیکې سره نیسي او وی هم دې احتیاط کې تاسو جواب دي لري په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست تم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر د دې ساتي د مختلفو ټومې برخې ته دې کاروانان هم دی د افغانستان بهر بهرنیان هم دې تشکیلاتو کې شامل دي ورګرته دي خپل نظامي فعالیتونه سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور او تاسو د فقر او د بیکاری کچه ولا زه فکر کوم قدر من دي چې دا څه پیدا باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراض کیږي او وی هم غواړي اصلې کیف لحاظ باندې هم د طالبانو د دغه لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاص کی نو دې هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراض کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسري او همغږي سره نور نه کړي دوی هم کولی شي او ځي د طالبانو د بهانه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان پرناله باسي او د پی سره فعالیت هم کولی شي
او سلامات اوسئ کور ودان جلیلی صاحب برتر اگرځو تاسو ته اندر صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول تر کوم غوښوي چې په افغانستان کې د داعش مولا ماته شوی البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونی دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر تر رسیدلی اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشول چې دوه کسان پکې وژل شول څو ټپیان شول مسؤلیت داعش ومانه د همدې دو کلونو په تراس کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې وژل شول په سمنګان کې په مدرسې کې برید وشو دا غرض یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر تر رسیدلې ویني دا بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغل لودین صاحب صفر ته په ډیر وادو کې چې هیڅ جګړنې کثیرې شوی نشري ته توریستي اعمالو خو په افغانستان کې څلونی ملتی جګړه زموږ په واد کې ډیر توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود بغي ارتباطات لري خو کچېره وقتهونو تراسو دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري د دې رشي د افغانستان بهر دي دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې اوس د نړۍ کې ټکنالوژي مخکسه استخبارات ډیر قوی دي ولی د افغانستان په لور نه خو په لټین نه کې شپږ زره کدی ووموي چې دا بخښتون لري دا ډیر کم تعداد ده اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هوا چې دوی اکمالوي مرسته ترکی او یا لکه په واضح توګه چې جناسم ویل په پاکستان کې د دوه مرکزونه دي او د پاکستان هوا چې کله هم غواړي په افغاني قوتونو نشار وړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکای د پاکستان لا راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري
اما اندر څه خپل پاکستان هم عملاً دا مهال قرباني بری خزه کې پاکستان کې هم خنړي بریدونه وشول تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه دی د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې څوک نشم چې دا بریدونه شي او غوی استخباراتي لوبي کې هغه پښتانه وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کې دا برید کې چیرې واقع هم داعش د اسلام مدافعینی ولې په لاهور کې نه کې کراچی کې نه کې په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کې اسلام آباد کې ول نه کې یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړی دي چې هم دوی استفاده تر کې هم وژني دا یو لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه موزپی او د دخوا زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره بلان بیا راځم تاسو لومړنی خبرې ته چې سفر هیڅ کله نشي کېدلی په افغانستان کې جګړه وه دوه کاله کېږي چې یو سرتاسري هم نشتون لري خو معاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغه چې ډلې پیدا کوي شي یوازې داعش نه ده بیا یې دونه کوم چې ویل کېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي خو دا هم باید یې نه کړو چې طالبانو په دې دوو کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله سلامات اوسې اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وای طالبانو له داعش سره هم مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلې څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیل زاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. د معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړي له داعش سره، اما د امنیت شورا غونډه تکرا شو دوی پر داعش سربیره د شل نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړي، او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی پټه کو ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوي دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوګای دی، او طالبان په واقع توګه دفاع او شند کولای شي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوي مبارزه ستونزمنه ده د طالبانو لو سپورټر؟
دا یو خبره کوم قدر من لوتین سي چې دا اول کوم بمړې په دا چې دا خبرې خو له ځانګړي شخصي خبرې دي، دا دې خبرې واپن صاحب باندې دا چې دې اریزما کیسه په کومه چې دې اریزما هم نه دا چې هغه ټول ته له کاهندار کوم دې معلومه شوې ده دا خبرې دا بیا ترې ګروشي چې د امریکا په اساس یې ته به وکړي چې امریکا خپل هم د بهرنۍ چارو وایي چې نور خلیل زاد مونږ دې د دولت یا د خارج د بهرنۍ چارو وزارت نور وایي نه دی پالیسی هم نه شي مرته. تاسو دې بل خبرې ته چې څنګه نه ته مو ته اشاره وکړه لودي سه زه په دې اړه مچ دا بل څه نه منم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامی عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو ته نه پرېږدي که هر څومره وغواړي چې دوی سفر ته ورسي دا د هغې هېوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنیو حالاتو کې د داعش له ځپلو لپاره صفري نقطې ته ورسي. په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي ریزرفي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل ریزرفي قوت ولري تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني د هغوی اهدافو ته سره ټیکنه کېنه کېدای شي د یو ریزرفي قوت نه استفاده وکړي لکه چې موږ تاسو ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله المتحد امریکا ته زبر ځواکونه یو پیو ملي یو پیو تفاهم مده رامنځته شو، مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دې سره وو کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سر ټیک کړي منفی ځواب یې ورته ورکړ. نو تاسو د ډیجیټل باندې رامنځته کړو ته نو په ډېر خوشی کې ورمارشي کې چې موږ تاسو په لټه باندې پورې کړو.
او جنرال صاحب افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل شو به خصوصا د جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جګړې جنگیالي ته دغه توجیه ورکول او بیا یې هغوی جنگول هماغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان او استل یا پټول کې نړیوال ځواکونه د افغانستان او استل ټي ټي پی هم کې جنگي خپل ملاحظات کړي د پاکستان پر حکومت باندې نیوکه لري. داعش فکر کوي لا عقیدتي په لوا کومه پلمه د دوی خو یوغه د سلفیت ریخه د چي ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې د سلفیان په دې ورسوي کې زیات شوی دي. نور د ست عقیدوي توجيهات لري دوی ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري مخکمه د دوی تاریخچه ته ډیره ښه اشاره وکړه.
اقدر من لو دې څه ګوري هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامی په نظامی اله په نظامی چارې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څوډر یو انګیزه ولري چې خپل سپو په تاسو سرتیرو ته انګیزه ورکړي. کله ته نظام سرتیرو نظام خپل نظامیان ته به تاسو ورکو چې د وطن د دفاع وطن مور د خاور مور د باید دې ساتنه وشي. هغه طرف د طالبانو د راتلو چې هغه له موږ دی استقلال او د هویت او د ازادۍ د فارې جنگي کو قرباني ورکړه. موږ تاسو ګورې د سپېڅلې سیاسي لوبه چې وی تاسو د واسه څنګه نه خبرې وکړې موږ د امریکا نه سره د 2001 او خپل وایي چې ما د امریکا د ازادۍ توپ د طالبانو د پاسادي توپ د امریکا نه سره د 2001 موږ مذاکرات کړو. دا نو په دې معنی باندې چې د 2001 تر 2001 کال پورې د خبرو اترو کې سره مسؤل و. دا خبره زه اوس نن نشم منل چې دوی شو د امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تیلار په یو معاملې باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دی د تحویل ورکولو قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وخت چې دا ته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل نه دلته سره په سلام باندې زموږ تاسو دې خبره فیصله باندې مستحق د خبرو کې دی. نو طالبان د نړۍ د وسنۍ د حالات لپاره د تاریخ په مقابل کې چې دا هیڅ نه ګورو د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې دا ساتل کیږي او سفر کې دوی ته هم نه پریږدي ولو که هر څومره یې دا کده د دوی ته د زیاتې او کمی مګر سفر کې دوی ته د دې تاسو چې یو تهدید نو ته باید هغه ورته د پاره یې چې کومه امریکا کې ته دوهمانی پسته باندې
سلامات سه جنرال سه محترم ډیر مننه. اندر سه بحث هم رو پای ته رسیدي. جنرال سه وایي چې دغه کوم سرخوګای چې وس طالبانو ته پیښ دي دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیدي. لکه څنګه چې ما مخکې د پښتوني حکومت چارواکي کوټ کړل یم د غوښتنې نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوی نن هم غای د طالبان هم کوي هم عملاً ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبر باندې موافق یې چې ممکن داعش د وګړو محل لپاره په افغانستان کې پاتل؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت او نړیوال توافق ته اړتیا لري. کچېرې دا توافق تر سره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي سیاسي تعاملات مې سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینلی توریزم دا دغه وختونه کې څه وادم نه لبل خو موږ په سن کې ګاونډیان غیر مستقیم دي روسي ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو نور هم د خپل لمنې نوور اخلي غو به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي. نو داعش کې چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړي د خځو حقوق ورکړي. زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کې او هرې تورسي ډلې ته به سلامي وي او دغه مزدوري به کې غلامي به کې نه دا ډېر امکان لري. خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې اوسنۍ حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کې کار
حل کړل شي
او ډېر امکان لري دا دفسي دا ډېر وړه ده اوس فعلا نه پاره. خو که چیرې دا وضعیت دوام ومومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نورې وادو ته مغزيږي.
ډېر مننه سلامت اوسې اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنون کې جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنون کې احمد خان اندر سیب څخه ډیر مننه.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں.